ډیر زیاته مننه کوم سلطان سرور جالب پروگرام دیو قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د نن ورځې د لومړی یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست د خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي قدر من اوریدونکو د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان ځواکونه په پام کې لري د جوزجان ولایت په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات وکړي د ازادۍ مجلې په 19 پروګرام کې پر نورو مطالبو سربیره د موسیقۍ د یوې خوږې آلې بنجو په اړه یو په زړه پورې راپور لرو د هر څو وروسته راځي قدرمنو لومړی پام وکړئ خبرونو ته په هند کې د افغان ښځینه پولیسو د لومړی ډلګۍ روزنیز پروګرام پیل شو د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ لومړی تست سیالی به یوه تاریخي لوبه وي او د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی پوره خبرونه د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د تیاری خبر ورکوي د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني پرون ازادۍ رادیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې تقریبا ټول کلی د داعش وسلوالو نیولې دي ملي اردو او کماندو ځواکونه پلان لري چې دلته عملیات پیل کړي عملیات به ځمکني او هوایی وي او مشري به یې ملي اردو کوي کوهستاني د عملیاتو د دقیق وخت له څرګندولو ډډه وکړه خو له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات نن سه شنبه پیلېږي په هند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لومړی ښځینه ډلې روزنیز پروګرام پیل شو د افغانستان د پوځ لومړی شل کسیزه ډله چې ټولې ښځې دي د هند د تامل نادو ایالت د مرکز چنای د پوځي زده کړو په اکاډمۍ کې روزل کیږي د هند ان ډي ټي وي چینل ویلي چې دا روزنیزه دوره به د دسمبر په 23مه پای ته ورسیږي د چنای پوځي اکاډمۍ په هند کې د پوځیانو د روزنې اصلي مرکز دی په کابل کې د هند سفارت تیره اونۍ پر ټویټر خبر ورکړ چې د افغانستان د ښځینه پوځیانو شل کسیزه ډله د پوځي روزنې لپاره د هند چنای ایالت ته استول کیږي د کرکټ نړیواله شورا وایي دا چې هند به د افغانستان د کرکټ د لومړی ټیسټ لوبې کوربه وي تاریخي خبر دی د کرکټ نړیواله شورا پرون تایید کړه چې د افغانستان ملي ټیم به لومړنی ټیسټ لوبه له هند سره وکړي د هند د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړي او د کرکټ منتقد اکاش چوپړه پرون کرک انفو وبپاڼې ته چې د کرکټ لوبې ته ځانګړې شوې وویل
افغانستان د رایز ان انټرنیشنل کرکټ هاز
پناریوال کرکټ کې د افغانستان راپورته کېدو ټول مجبور کړل چې کینی او چکچکی ورته وهی واقعان خوشاله يم چې هغه ته د موقع ورکړل شوی د کرکټ د نړیوال شورا په وینا د هند او افغانستان د کرکټ د ټیسټ لوبي دقیق وخت لانه دی ټاکل شوی خو غالبا په 2019 میلادي کال کې به وي بنیامین نتنیاهو وایي له اروپایي هیوادونو تمه لري چې د امریکا په څیر بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني خو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی د اسرائیل د صدراعظم د غوښتنې ته د نه ځواب ورکړ او ویل چې داسې توقع باید له نورو خلکو وکړي موګیرینی پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اسرائیل د صدراعظم سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اتحادیه غړي باید د بیت المقدس په اړه نړیوالې اجماع ته وګوري زه پوهیږم چې صدر اعظم نتنیاهو څو ځلې دا ذکر کړی چې له نورو هم توقع لري چې د امریکا په څیر ګام واخلي او بیت المقدس ته سفارتونه ولیږدوي خو هغه دا توقع نورو ته ساتلی شي ځکه د اروپایي ټولنې غړي به دا کار ونه کړي د امریکا ولسمشر د تیرې چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه رسمیت ورکړ لبلخوا د روسي ولس مشر ولادیمیر پوتین ویلي د بیت المقدس په اړه د ډونالد ترامپ پریکړه د منځني ختیز وضعیت بې ثباته کوي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیه له ولس مشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې هم درزو ویل چې له ترکیه سره په دفاعي برخه کې یو شمیر موافقه به هم لاسلیک کړي. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیه ولس مشر ښاغلی اردوغان ویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولس مشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقره دریز یو دی او دواړه دا اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عمل په توګه پیژني. اردوغان وویل د منځني ختیځ د وضعیت او د بیت المقدس په اړه د مسکو او انقره تماسونه به جاري پاتې شي. او د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. قدس د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک هغه څنګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی دو فلسطینی ډلو الجهاد او عز الدین قسم قطعی په نوم د حماس وسلوالې څانګې ته دا وړاندیز کړی. حماس ډله د غزې په تړانګه کې واکمنه ده. د سپاهي پاسداران رسمي ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې سلیمانی په ټلیفوني خبرو کې د دې دوو ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اسرایلی پوځ پرون وویل له غزې څخه د اسرایلو پر خاوره څو توغندي وویشتل شول چې یو یې د اسرایلو د میزایل د مدافع سیستم کشف او شند کړ او په ځوابي اقدام کې د غزې په تړانګه کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نښه کړل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د جوزجان ولایت په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داش د وسلوالو د نفوذ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات په پام کې دي. ولایتي چارواکي وایي چې د عملیاتو دقیق وخت لا نه دی معلوم، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې دا عملیات بنن پیل شي. په همدې حال کې په جوزجان کې د مدني ټولنې یو شمیر فعالان او ولسي خلک له حکومت غواړي چې د دوی په ولایت کې امنیت ټینګ کړي او د داعش د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په جوزجان کې چارواکي وایي چې د قشتېپه او درزاب ولسوالیو ټول کلی د داعشیانو په لاس کې دي او د حکومت واکمنی یوازې په څو پوستو او د ولسوالیو په ودانیو کې محدوده ده. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو ولسوالیو ډیر خلک خپل کورونو تښتیدلي او د جوزجان مرکز ته پناه وروړي. باز محمد داور وویل په درزاب کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیاتو ته سترګې په لار دي.
د تسلط دولت فقط یعنی یک قومندانی است، چند دانه پوسته داریم.
د حکومت پلاس کې واځي د قومندانی ودانی او د ولسوالۍ ودانی ده او څو پوسته هم لرو. نور د درزاب او قشتېپه ټول کلی داعش نیولې دي. خو د هغه په وینا د داعش وسلوالو په دریو کلیو کې خپل اساسي مرکزونه او د وسلوالو د روزنې کمپونه جوړ کړی دي. د هغو دریو کلو 90% اوسیدونکو مرکز ته راتښتېدلې دي. د داعش وسلوال په سیمو کې د خلکو په کورونو او د شونځیو په ودانیو کې ځای پر ځای سوي دي. د کومه ځای چې د هغوی حرکت پیلېږي د مغول، سردره او ګلخانی کلي دي. د درزاب ولسوال روانه اونۍ رسنیو ته وویل چې د الجیریا دولس وګړي او د فرانسې څلور وګړي چې د یو ښځې هم پکې دي نه ویلیدل شوي او باور پر دې دی چې د داعش وسلوال روزي. یو شمېر غربي څارونکو فرانس پرس ته ویلي چې د داعش وسلوال غالبا د تاجکستان لاري افغانستان ته ځي. خو د درزاب ولسوال وویل چې د ورتګ لارې نه دي ورته معلومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې رپورټونو تر خپرېدو وروسته وویل چې نن به د درزاب ولسوالۍ د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. خو د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د ځپلو لپاره پوځي عملیات په درزاب او قشتېپه کې پلان شوی او دقیق وخت یې لا نه دی څرګند. فرانسویان، المانیان، د چچنیا وګړي، ازبکان، د طاهر یولداش د ډلې خلک او نور بهرنیان شته چې د درزاب په سردره کلي او د قشتېپه په چکمچور کلی کې ځای پر ځای سوي او فعالیت پیل کړی. ازبکان له کورنوی سره راغلي خو نور تقریبا ټول مجردان دي. د جوزجان امنیه قمندان وویل د کسان ته پوځي کمالات له پاکستانه کېږي او خوراکي مواد د سیمې له بازار نه اخلي. د جوزجان د درزاب او قشتېپی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته په مرکو کې ویلي چې حکومت باید سیمه ژر تر ژره د داعش له وسلوالو خلاص کړي، کنه نورو ولسوالیو ته به هم ګواښ پېښ شي. د جوزجان د مدني ټولنې یو فعال علي شیر انتظار جوزجاني ازادي راډیو ته وویل په درزاب ولسوالۍ کې ودې شوونځي بندي او درې سوه نولس ښوونکي بې برخلیکه پاتې دي. په قشتېپه کې پنځه ویشت ښوونځي تړل شوي دي. هیله ده چې حکومت پام وکړي او دا سیمې چې د داعش مستمره ګرځېدلې د داعش له لاسه خلاصې شي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ پخواني ولسوال رحمت الله حشر څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د مشر طاهر یولداش زوی ملک یولداش په درزاب او قشتېپه کې د ځوانانو په جلب و جذب لګیا دی او د انتحاري حملو لپاره وګړي روزي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو. ملالۍ بشیر پرونی لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خپره شوی.
وال سټریټ ژورنال په اچین ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو پر وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن وایي چې د افغانستان د جګړې وضعیت پر یوه حال ولاړ دی، خو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې امریکایي او افغان ځواکونه د خلکو لمځکو او کلیو د داعش جنګیالیو په ایستلو بوخت دي. مقاله لیکي چې په 2014 کال کې داعش جنګیالیو په افغانستان کې ځای وموند او د پیخه، تختو او مومند درې د خپل خلافت په څانګو بدلول غوښتي. مقاله زیاتوي په هغو ځمکو کې اوس جوار او غنم کرل کیږي چې د داعش جنګیالیو تر واک لاندې وي، خو د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په نتیجه کې اوس پر شا تمبېدلې دي. وال سټریټ ژورنال په دغه مقاله کې لیکي چې د شنبه په ورځ عراق د داعش پر وړاندې بریا اعلان کړه. داعش د درو کلونو په موده کې د عراق درېمه برخه تر خپل کنټرول لاندې کړه، خو اوس د عراق ځواکونه له سوریه سره پر پوله سیمه تصفیه کوي او کنټرولوي. مقاله همداراز په افغانستان کې د داعش جنګیالیو ته په اشاره وایي چې اوس دوی له ملکیانو څخه جلا شوي او په غرونو کې بند پاتې دي. له همدې کبله امریکا پر هغوی هوایی بمباری کولای سي او د مځکې له لارې افغان ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای په اچین ولسوالۍ کې داعش جنګیالي په نقشه کوي. د امریکا پوځي څېړونکو وایي په افغانستان کې شاوخوا 1500 داعش جنګیالي پاتې دي. مقاله د یو امریکایي قومندان له قوله لیکي چې غواړي د هوایی بمباریو په واسطه داعش جنګیالي د ژمي په اوږدو کې په غرونو کې بند کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغان کوماندو ځواکونو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان سرتیری او پولیس له سخت دریځو سره د جګړې په ډګر کې لاس او ګریوان دي، د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د بریا یوه بیلګه ده، ځکه همدا ځواکونه دي چې حملو ته لومړی ځواب وایي او ډیری تهاجمي حملې هم دوی پر مخ وړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې زیاتوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو د امریکا څلور کلن پلان د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت پلی کیږي، خو مقاله د امریکا د پوځي اټکلونو له مخې یادونه کوي چې د افغانستان د 3.5 میلیونه نفوس په درو کې یوه برخه په داسې سیمو کې اوسي چې یا د طالبانو په کنټرول کې دي او یا هم ورباندې د طالبانو، داعش یا نورو سخت دریځو ډلو لخوا د کنټرول لپاره جګړه روانه ده. مقاله لیکي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا څلور کلن پلان به د پوځ، پولیسو او هوایي ځواک شمیر له 9000 څخه تر 4000 پورې پر زیاتولو تمرکز کوي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې 14 کاله کیږي او امریکا د دې مودې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو د روزنې او مجهز کولو په برخه کې 70 میلیارد ډالر مصرف کړی دی.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سوریه او مصر ته له سفرونو وروسته پرون ماښام انقره ته ورسید. پوتین د ترکیه له ولسمشر سره تر خبرو وروسته په یو خبری کنفرانس کې خبرداری ورکړ چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه به منځنۍ ختیځ لا بې ثباته کړي. په دې اړه د فرشتې جلال زئی راپور واوري.
پوتین بیګا په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د بیت المقدس په اړه د ډونالد ټرمپ پریکړه د منځنۍ ختیځ وضعیت لا بې ثباته کولای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مصر او سوریه ته تر تګ وروسته بیګا له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ورسید. دواړو ولسمشرانو د سوریه په ګډون د منځنۍ ختیځ پر حالاتو خبرې کړې دي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов.
Зварам я довольно вокруг чьи Русия, а Турция двара баварда дичеда Америкада Матахиду Ярату да Итария преклечи, байтул Макадас да Израиль да плазмени по тога просмету пежени, а да Америка сафарат на Тель-Авиве байтул Макадас да Оли Ждави, по манзани хатицки да возят лошоковолу сарам растами сиковалай. Баракс да сими печера и возят ба лаби субатакли, да па Асаски да Израиль ау Фалестин да сули проса шендавалай си. په همدې خبري کنفرانس کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقرې دریځ یو دی او دواړه دا اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عامل په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر د ډسمبر په 16 نیټه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت پلازمینه ده او په تل ابیب کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوي. د روسیې جمهور رئیس هم درس له ترکیه سره په دفاعي برخه کې د یو شمېر موافقو د لاسلیک خبره وکړه. په دې اړه د ترکیې ولسمشر څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو چارواکي په راتلونکو اونیو کې سره ګوري او له روسیې سره به د S-400 میزایلو د سیستم معامله بشپړه کړي. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان سږ کال څو واره سره وکتل او په مکرر ډول یې پر ټلیفون خبرې کړي دي. ترکیه، روسیه او ایران په سوریه کې د بحران د حل لپاره په هڅو کې یوې خواته دي. د روسیې او ترکیې روابط په 2015 میلادي کال کې چې د ترکیې هوایي ځواکونو له سوریې سره خپل پولو ته نږدې د روسیې یو جټ الوتکه وویشته خراب شو. وروسته بیا په انقره کې د روسیې سفیر ووژل شو، خو دواړو هیوادونو په وروستیو دوو کلونو کې د اړیکو د ښه کولو کامیابي هڅې کړې دي.
د ازادۍ رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر او کرکتون کې ارواخاد ریاست تسنیم د ادبی ژوند په اړه کې رپورٹ آ رہی
جدید غزل پسر خیلانو کشمار دے د نوی غزل او د نوی رجحانات باندې پوہ سړیو
سازیان د ساز دیوی تاری علی پاړه راتګ گیږي
په لاس برخه کې اته برخه د جاپانی دی چې دا زیاوی په مطلوع په دې کې خلق بندارونه کې یا د دریا سره یا د ډولک سره یا په اسلامي زربغل سره شوکیان سره دا سره غزل وایي جاپانی
لاندې کایت د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی او شعر که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو همایون واد د تیری ونی فرنگی خبرونه راو روی.
د پښتو ژبې نومیالی نقاد او شاعر ریاض تسنیم وفات شو. ارواښاد تسنیم نه څلوېښت کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د 400 زولې په سواتو کلي کې زیږیدلی و او له شاوخوا 20 کلونو راهیسې په کراچیو کې اوسېده. ارواښاد تسنیم له څه مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ مبتلا و چې د تېرې دوشنبې په ورځې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې د رنځ پر بستر له رنځور بدنه سا وخته. روح دې ښاد وي. ارواخا تسنیم 15 کتابونه چاپ کړي چې نمونه یې سکه دا واری ویده شوم، دا می کوم رنگ کشید کړی، چندرن، منتخب خوشحال او 28 نمبر بیټ راپورتاج دی. په روانه خبرونه کې د ارواخا تسنیم د ادبی ژوند په باره کې ریپورت هم اوریدلی شئ. دا هنر ورځ ون منزل شپه دا تلې د میاشتې په 15 نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې د هنر نړیواله ورځ د هنرمندانو او فرهنګیانو په ګډون ون منزل شپه. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنر د ارزښت په باره کې خبرې وکړې.
کتلې او هنر دواړه سره کشیر دي. زه خوشحال به پکې ونیسم هنر دا د علم او عمل لارشود. خوشحال خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی. د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقع کیږي، خو تالی کیدای شي تصادف شي. هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنی مبارزه را افاده میکنند. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما بر شما مبارکباد میگیم.
دا ښاغلي باوري تر وینا وروسته د هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالي شورا غړي تیمورشاه حکیم یار خبرې وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شوي هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي ونې په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک وبلل. وروسته یو راګ چې د راګي تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د الو په ذریعه غول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا وغول شو. د موسیقي تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمایزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه، د لیندۍ د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او ریاسارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کرکتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېیسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم له موږه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډېرې شیبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډیرو دنګو څوکو یې ناسته وه. روتې ښاد وي زموږ همکار ذبیح الله مومن در واښه د هنري ژوند په باره کې رپورټ لري. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کرکتونکي ریاض تسنیم تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د ورپېښ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له آره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و، خو له تېره شاوخوا درې ولسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې د درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او همداشانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او دارواخات تسنیم نږدې ملګری عثمان الستیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل، ریاض تسنیم د جدید غزل په ټولو غوښتنو ښه پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبره چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاض تسنیم د مرګ په داسې المناک او دردناک وخت باندې دا په شعر پن یا دا په خدماتو باندې خبر کول ډیر زیاته مشکل ده. ریاض تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه، نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی. د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلي دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی، او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره.
اروخت تسلیم د خپل تخلیقی استعداد او زرخیز تخیل په منستانه یاوز د کراچی درانګانو په خار کې، بلکې په لار یو بری پښتونخوا کې د خپل غزل سره خاص روخانه ساتلو چې رنای د پښتو موثر شعر په چاپریال کې تر هر ځای رسیدله. تسلیم له ژوند سره د مینې، له خپل خاور سره د وفا او د مزاحمت شاعری په داسې ژبه کړي چې د لستونکو په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. اروخت تسلیم تل په خپل شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر او لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسلیم د پښتو شاعرۍ پر روان بهیر کې خپل لار درلوده، او په خبره چې دغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپل ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ریاست تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیقکار چې خپل لارې درلوده، چې په ډېرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاست تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یوه سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه د خپل ټولنې او د پښتني معاشري د بدرایو محرومایو او ستونزو نرانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غزيږي. ریاست تسنیم په خپل شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته زیور کړی دی.
د تسنیم شاعری د لوی شاعرانو په څیر اکثر د خپل ټولنې تصویر وړاندې کوي، او په ډیرو بیتونو کې د پښتانه وطن بد ورځ لیدل کېدای شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي، او همداشانې په اردو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان السیار در وخت تسنیم نثري لیکنې ته اشاره وایي:
تسنیم په اردو شعر باندې هم ډېره زیاته مطالعه لرله، د عالمي ادب ډېره زیاته مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغه کوم علامتونه راوړي، کوم ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغه څومره مضامین لیکلي دي، هغه څېړنې کړې دي، ډېر زیات یو شعوري هڅه کړې ده چې د پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې د هغه سره شامل کړي.
هر وخت تسنیم پر شاعری سربیره په پښتو ادب کې کرکتنې ته هم ډېر خدمت تر سره کړی دی. طاهر ځلاند د کرکتنې په لړ کې د ریاست تسنیم هڅې په دې ټکو یادوي:
له دې ورخوا ریاست تسنیم یو ډېر سترګور نقاد او کرکتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند د نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی، باریک او ډېر قوي دریځ درلود. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو لڅو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمنګ د پښتو ادب په ځانګړي توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ باندې.
هر وخت تسنیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپل ناروغۍ پر مهال پر وختون کې لیکلی وو، او د خپل ناروغۍ کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړی ده. لیکوال شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسنیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستی، او دغه دغه اثر یې لوستل، تسنیم لیک ځانګړی او رخیص بولی وایي:
په نثر کې د دې یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی، چې هغه د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاح نگار مو، ډېر ظریف طنز به کوي، نو په هغه کې چې ته ولول ډېر ظریف طنز پکې کړی دی. دې ترڅنګ پاغه کې ډېره ژوره تراژیدي پراته ده، پاغه کې ډېره عجیب رومانیت پروت دی کنه. نو د دې چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د خوندور او هغه د کلاسیک لهجه پکې و، د پښتو د سوچه شاعري خوګواله پکې، همداسې د په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نه چور مونږ دار ایستل شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعري سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کره کتنې سره، د سر سرسری چلند نه دی کړی، بلکې د ټول د یو مسؤلیت په توګه منل او مسولیت په توګه تر سره کړی.
د پښتو دروان شری بهیر د سرخیل شاعر په مړینه په لارو بر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خوښینه یو خپګان خودلو تر څنګه غته د عقیدت په ځایونه د وړاندې کول په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تابع هم کړی ده. د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر په ګډون یو شمېر نور سندرغاړو د ریاست تسلیم غزلې په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینهوالی ټول هرکلی کړی دی.
بستر دل کورا او وتما او تر
بنجو د ساز یو تاری آله ده چې تارونه پر هوا را دړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بنجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسرو دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بنجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږول کیږي. په بلوچي ساز کې لا غژکې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندې پاتې ده او رستربلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. سهم آلمانی موسیقی پیژندون کې بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولی او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکو جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوی آله بولی. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولې دغه آله جاپانۍ بولی او ولې په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقۍ دغه آله دې پکښې ونه شغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بنجو په اړه داسې وایي:
په لس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دی چې دا زیاتی په مچلو په دغه کې خلک بندارونه کې یا د دریا سره یا د ډولک سره یا په اسلامي زربغلی سره شوقیانو سره چې دغه سره غزلې وایي جاپانیانو د دریا سره پروګرام ډېر پرمختګ کړی دی.
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپانی ژغونکي جاپانۍ د کنداری موسیقي د څلور ټوټو څخه یو بولی او د هغه د ژغولو پرته کنداری موسیقي نیمګړې بولی.
راګ دی راګ پاړي راګ دی پدې کې داسې یو شکل درته اړې خلکو ویل خو مونته دا سوچ په دا سرونو باندې چې څوک یو شی پیژني په هغه وختو کې شاید لږ کسانو پیژندل ډېر خلکو نه پیژندل چې د پاړي کم سرونه دي څو سر پنځه سر راګ دی د یو طرفه د بل طرفه اوه سر راګ دی د یو طرفه پنځه سر د بل اوه دا سرونه نو چاته نه و معلوم چې دا مثلا کم سر لګیږي سال لګیږي ریل لګیږي ګندار لګیږي مدن پنچم نکات دی وت زاد صاف دی دغه خاصم په داس شکل باندې چې اوس وره مکمل لګیږي نو په داس شکل باندې دا چانه وي دا وخت چې استادان پیدا شول موسیقي مخ ته ولاړل اوس ګرد ونرمندان ډیرو نرمندانو زه دغه سرود باندې دی پیږي نو دغه سرود خدي کار اخی په سرګم باندې پیږي نو مکمل دی غزل مل ته په سر کې راځي لا یې په سر کې راځي ټول شاید په سر استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه په مینوالو کې ډیر والی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي وازنی اله بلل کېدل خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او اسري سوي خو بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
زله سره څو شول چې مینې ور پوری خندلې وو زام نه پېګم وګ می جبر خلم دا نکل راوړی راځي ورته وګ بشو چې مېن خوره کې ته څور پېښ شوی
ډیر زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید د نواب یو خلی لور بچي مين وو نو میده د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لوړ غندې مينونک ستر کاوه لنا محرم نارینه او سره یې لیدکاتنه کیدل دا به ډیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوږمۍ غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سین او د باب ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورېد. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک و او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل، په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي، دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم، دا بدله ماته بولي. د مین وونګ جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې، ورته یې وویل، زما باداري، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري، له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچو چې د سندر مار څیره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ سهي کېده. مین وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې، د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستو. طبیب مین وونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغ نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مین وونګ ښه نه بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي، د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاو چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راولان. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین وونګ کوټې دروازې ته ورغله، هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مین وونګ د کوټې د وره شاته ودرول شو او هلته نوکر یې د سندرې ورته وویل. نوکر د مین وونګ کوټې ته ننوته او کب نیونکي د وره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانان. مینمون چې سندره واورېده سترګې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل دی دی پخپله دی دی هله نوې جامې مې راکړه. مینمونګ د فنر غوندې چټکه لکټه را پاڅېده، جامې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینمونګ ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینمونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینمونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینمونګ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولې کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینمونګ خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک یې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټ را ووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د دغه سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمه یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمه یې کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونکي ته واستوه چې د چایو پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینمونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینمونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملا. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینمونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راښکته کړه، د باندې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه را چلېدله. مینمونګ د چایو پیاله را پورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینمونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا وریاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بېرحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکې بس و، کافي و. د خیخې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویل شو، په بړاس بدل شو او د کب نیون کی روح لبنده راووت والود. حالا بیا مینوون د کب نیون کی سندره د ورستی سلپ مخه د سین لڅپو سره واوریده. رڼا د سپوک میده د سین په څپو کې جانانه، د ګل غټې ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوون خدای پامن، خدای پامن. څو میاشتې پس مینوون د یو لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سین باندې سترګې لګېدلې یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیون کې سندره به یې د هیر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربو مشهوره ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیگ د فلسفه د سمندر تر غیگ شوخه ده، غیگ د فلسفه د سمندر تر غیگ شوخه ده، نه د کفر وغی یم او نه سجده ته تغی یم. ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتی، ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتې، خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. تا پیاله من سي نقيبه کر احتيا شيخو، ما تا پیاله من سي نقيبه کر احتيا شيخو، نن په ټول مجلس کې د جانان پیاله ته تګي.
اوس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په باره کې راته غږیږي.
زه یو طنز درته وایم چې سر لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلوشو تلیمې د پوهنتون په سړکونو پسې پاتې شول. یوه لاس لیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا بحال خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولې او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی یې موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راویستې او موږ ته یې وویل برن بیادر برن بیادره. وقفه یې نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم ډیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاتې شوی وي. درنو اوریدونکو دا تانسې تاسې واورېدل. تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په تنظی بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت المال معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کوي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي. راشلک پستر بکی میں خوب شاید
پستر جو کی میں خوشا مست جتا دے پہ غلطو شاید رنگ ورنا دزل میں تو شاید زما تک مل دلے بنتو شاید جن میں نمنا